په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی جوزا 9 د جون 19. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر سوی دی. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حاد نسناستې پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حاد نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکي میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندرتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندرتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یوه ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګزاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندرتون به د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. د دغه نندرتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سهشنبې په ورځ به عرفه او د چهارشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو 11 تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ څو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې یې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جون میاشتې پر 16 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اژانس کی سی این ای نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامي توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه د مې میاشتې پر 1.5 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د نه ویشتو لوبغاړو نمونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنگلاديش په وړاندې پر روانو سیالیو کې به لوبیږي او لس نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، ظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د شوزو انجونو په وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د دې شورا درې پنځوسمې غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې او انجونې د 2021 کال له دوبی راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ځینو مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې دي سمدستي کوټلي ګامونه واخلي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرونې دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې د یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبې په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نننه د 150 کزو په ګډون له نه هاویا کسانو سره د مرکو او د وی سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 300 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر خزو او انجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او انجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر می میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 نه رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوی یو شمېر معترضو ښځو په یو سر خلاصي لیک چې متن دی ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمېر مترزو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي، خو په دې اړه چې دغه اعتراضیه لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیک کې مترزو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. پاین هله کې د نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساوات او د نړیوالو بشري حقوقو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګ ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو تر اوسه له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي. تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
عمردل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کومه غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړ کړی و کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقوقونه پښو لاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کانفرنسونه نیولې، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونو باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوئ، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر به رانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیز نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیز ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی.
د ښځو د حقونو فعاله اوژې امیلوه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنې.
یو ټپه ده چې وایي، چاره ته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا. دا حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ته د اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خو زغوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسه هم نشم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغ وړي نومې خپور شي وایي، له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي، د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودی شي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ